라디오.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه لدی شی بی پیل شو او د ماشام تر او بجو دوام کوي نن یک شنبه د دلمریز دیرل سوا درې نیوی د لړم ی اقرب یولسمه او د میلادی 2014 د نوامبر دوهمه د ازادي رادیو په دې لمړی خبری مجله کې چې زه عصمت ساروانی د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم پاکستان ته د ولسمشر غنی د سفر د احتمال د ایران له لوري د سوریې جنگ ته د افغانانو د لیږلو او ځینو نورو موضوعاتو په باب راپورونه لرو خو لومړی د دې سات خبرونه د افغانستان ولسمشر وایي چې پاکستان ته د کاري سفر لپاره چمتووالی روان دی پاکستان نه ویش نیولی افغانان د خوست محلي ادارې ته وسپارل او په بغداد کې 14 لشت لږه شل تنه وژلې دي د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي چې پاکستان ته سفر وکړي د پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل پاکستان ته د یو کاري سفر پاره چمتووالی روان دی ولسمشر اشرف غنی سعودي عربستان او چین ته له سفرونو وروسته پاکستان ته په داسې حال کې د تلو خبره کوي چې ګڼ افغان چارواکي لا هم د افغانستان په سوله کې د پاکستان پر نیت شک څرګندوي ولسمشر غنی وویل یو شمېر پاکستاني چارواکي په دې وروستیو کې افغانستان ته ورغلي او ځینې نور به هم ورشي د ده په وینا په راتلونکو څو اونیو کې به د پاکستان د همکارۍ اندازه څرګنده شي په خوست کې چارواکي وایي پاکستان ورته 9 افغان بندیان سپارلی دي د خوست والی مطبوعاتي دفتر رسنوی ته پاستولي خبر پانی کې ویلي 9 تنه افغانان چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د هغه هیواد د حکومتي ځواکونو لخوا نیول شوي وو د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو تماسونو په نتیجه کې د خوست ولایت محلي ادارې ته سپارل شوي دي په خبر پانی کې ویل شوي چې دا کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله د پاکستان په مختلفو سیمو کې نیول شوې دي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو نویو غړیو لورې په ځای کړې له ننګرهار او میدان وردګ څخه په ورکړی شویو راپورونو کې ویل شوي چې د ولایتي شوراګانو لپاره نویو بریالي شویو وکیلانو ته د والیانو لخوا د وفاداری سوګند ورکړل شو په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي په دې اړه په جوړو شوو مراسمو کې یو شمېر مدني فعالانو د پخواني ولایتي شورا پر ځینو غړیو انتقاد وکاوه چې خپل مسؤلیت په سم ډول نده تر سره کړی په میدان وردک هم د ولایتي شورا نویو وکیلانو د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لوړه وکړه په بغداد کې 14 لشتر لږه شل کسان وژلي دي تر ټولو خونړی برید د شنبې په ورځ د بغداد په جنوب کې د تلاشۍ په یو پوسټه کې وشو دلته یو ځان وژونکي د چاودیدونکو موادو بار لارې ته 14 ورکړه شل کسان یې ووژل او 350 نور یې ټپیان کړل بل موټر بمي 14 د بغداد د فلسطین په نوم کوڅه کې هغه ځای ته نږدې وشو چې د شیعه زیارت کوونکو ته د اوبو او دمی ورکولو په هدف خیمه وهل شوې دي دا هغه زیارت کول کې د چې د عاشورا د مراسمو لپاره کربلا ته سفر کوي د دې 14 نیله کبل د تلفاتو د شمیر راپور تر اوسه نه دی ورکړی شوی ل بل خو ملګرو ملتو ویلي چې په عراق کې د اکتوبر په میاشت کې روان تاوتریخوالي تر 2500 زیات کسان وشل دي په دې تر 2500 زیات ولسی خلک بلل شوی دي د ایران د بشري حقوقو تر ټولو لوړ چارواکي په خپل هیواد کې د اعدامونو په اړه د ملګرو ملتونو د انتقاد په ځواب کې وویل چې په ایران کې په سلو کې درې نیوي اعدامونه د مخدره موادو د قاچاقونکو دي د ایران د بشري حقوقو د شورا مشر محمد جواد لاریجانی دا خبره د ملګرو ملتونو د یو راپور په ځواب کې وکړه چې پر ایران د زیاتو اعدامونو په خاطر انتقاد کړی و د لاریجانی څرګندونې د دغه هیواد د عدلی په ویپانه کې د شنبه په ورځ خبرې شوې دي د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې د اکتوبر په 23 یې خپور کړ ویل شوی چې 2014 میلادي کال د جولای او د 2014 میلادي کال د جون ترمنځ په ایران کې لشتر لږه 825 تنه اعدام شوي دي په نایجیریا کې د اسلامي تونلاري بوکو حرام ډلې مشر د خبراتور لاري د دوی لخوا د سباندې 200 تختول شوو نجونو د بیرته ستنېدو هلي نیمه خوا وبللې په یو ویډیو کې چې وړ مورس پر شوې د دې ډلې مشر ابو بکر شیکا وویل
یو هر سنکرن ته جزو اما سنگما
د نجونو مسأله ډېر مخ کې هېره شوې، ځکه هغه ټول ما ډېر مخ کې پنیکا ور کړی دي. د نایجیریا په یو لری پراته شارګوټي چیکاو کې لوی وشونځي څخه بوکو حرام 216 نجونې د اپریل په میاشت کې وتښتبلې چې د خوشی کېدو لپاره پنړیواله کچه کمپاین وشو. په لومړی څو ورځو کې لږې ډلې څخه لسکونه نجونې په تېښته بریالۍ شوې، خو 219 لا هم ترې کم دي. تاکل شوې ده چې د اوکراین د لوهانسک او دونیسک د بلتون غوښتونکو سیمو واکمنان نن د ځان له لورې اعلان شوي انتخابات وکړي. څلورو تنو د لوهانسک د لومړۍ چوکۍ لپاره او درې تنو د دونیسک د اعلان کړي جمهوریت د لوړې چوکۍ لپاره ځانونه کاندیدان کړي دي. د بلتون غوښتونکو چارواکو پرون وویل چې 4 میلیونه رای پاڼې چاپ کړي او د انټرنیټ له لارې رای اخیستنه پیل شوې ده. د اوکراین حکومت او لویدیځو هیوادونو د انتخابات غیر قانوني بلل دي او په بنگلاديش کې د برېښنا پرچاوي پایته ورسېده. پرون په ټول بنگلاديش کې برېښنا قطع شوه. د دې پرچاوي علت له هند څخه بنگلاديش ته په وارداتي برېښنا کې تخنیکی ستونزه بلل شوې ده.
دا هم د افغانستان د زنستور شارون د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې ده. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه شپږ. په کندهار کې به اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 14. په هرات کې به اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 10. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 14. په جلال آباد کې به اسمان غبار وي، د تودوخې لوړ درجه 20 ټیټه 14.
سات و بجه او و دقیقه شوی تاسیز مجغل آزادی رادیو آوری د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د چین له سفره تر راستنی دو وروسته وویل
چین به انشاءالله تعالی افغانستان ته د سولې پر وړلو کې عملی او مهم اقدامات وکړي.
د دا هم ویل چې پاکستان ته د تګ اراده لري. په سوریه کې نیول شوی افغان وایي چې ایران د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره جګړې ته لیږلی. د کورنیو چارو وزارت د مسلکي زده کړو لپاره 200 ښځینه پولیسي ترکیې ته ولېږلې. په کندوز کې د هغې ماشومې چې جنسي تیری پرې شوی و، خپلوان وایي چې د طالبانو له لوري ګواښل کېږي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. ازادي رادیو په منځنۍ چپا 12:00 نیوی په ټول افغانستان کې اوریدای شي. د ازادي رادیو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیل شوې تر د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه چپو د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د آشنا رادیو خبرونه د سبا سهار تر 2 بجو پورې دوام کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سولې د افغانستان د خلکو اړتیا ده او دوی له بیلابیلو لارو غواړي چې په هیواد کې د دایمي سولې د ټینګېدو لپاره زمینه برابر کړي. اشرف غنی احمدی چې تازه د چین له سفره ستون شوی په کابل کې خبريالانو ته وویل چین به د افغانستان د سولې او امن په برخه کې په نږدې راتلونکي کې مهم ګامونه واخلي. نوموړي د افغانستان په سولې کې د پاکستان او ځینو نورو هیوادونو په همکاري هم خبري وکړي. جزئیات یې اجمل اندافروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي پاکستان ته د یو کاري سفر چمتووالی روان دی او د افغانستان په سوله کې به د دې هیواد د همکارۍ اندازه په راتلونکو اونیو کې څرګند شي.
زمینی سفر کاری ما به پاکستان در حال
پاکستان ته زما د کاري سفر د زمینی برابرولو ته چمتووالی روان دی او موږ غواړو چې لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله اقدامات د یو منسجم کاري پلان دننه ترسره شي. دا نو مولي په وینا افغانستان ته د پاکستان د حکومت یو شمیر لوړ پوړي چارواکي ورغلي او ځینې نور به هم ورشي. اشرف غنی احمدزی چې د سعودي عربستان او چین له سفرونو وروسته د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته څرګندونه کولې وویل سوله اسان کار نه دی خو اجباري ده. نوموړي د آسیا د زړه کانفرنسونو په لړ کې په پیکینګ کې د وروستي کانفرنس جوړېدو ته په اشاره د افغانستان په سوله کې د چین د ونډې په اړه وویل
دریم کانفرنس چین کې دی او د چین ګډو او میلمه پالنه د کانفرنس کې زښت ډېر اهمیت لري، ځکه د دې کانفرنس په اساس باندې چین به ان شاء الله تعالی افغانستان ته د سولې پر وړلو کې عملي او مهم اقدامات وکړي.
ولسمشر غنی په چین او سعودي عربستان سربیره د ترکیه، برتانیا، عربي متحده اماراتو، قطر او نورو یادونه وکړه چې افغانستان ورسره د سولې په بهیر خبرې کړي او د پوینا په دې برخه کې بل افغانستان سره همکاري کوي. ولسمشر غنی د ګوندوی هیوادونو سره په خ ګوندې توپ ټینګار وکړه. وی ویل افغانستان به هیڅ اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه د یو بل دولت او یا نړیوال مشروع بنسټ پر خلاف کار واخلي او هیله ده چې زموږ ګاونډیان او ملګري هم همدا اصل په پام کې ونیسي. اشرف غنی په خپلو څرګندونو کې یو اربیا وسلوال طالبان سیاسي مخالفان وبلل. وی ویل هر څوک چې له نظام سره ستونزه ولري سیاسي مخالفت لري چې په وسلوال مخالفت بدلیږي. نوموړي زیاته کړه په افغانستان کې تر درې لسیزو زیاته جګړه د دې څرګندوی ده چې بیلابیل نظریات او مخالفتونه شته دي. څارونکو وایي چین د پاکستان نږدې دوست او له دې هیواد سره ټینګې اړیکې لري. که دا هیواد هڅه وکړي او وغواړي کولی شي د افغانستان په سوله کې مهمه ونډه واخلي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا سی ان ان تلویزیون د یو شمیر افغانانو په حواله ویلي چې د ایران لخوا د پیسو په بدل کې استخدام شوي څو په سوریه کې وجنګی شي. د سوریه د جګړې لپاره د ایران له لوري د افغانانو د استخدام په اړه پخوا هم راپورونه خپره شوي خو ایران رد کړي دي. دوی اونۍ وړاندې یو افغان لوړوت په چارواکي چې د هویت د پټ پټ کېدو په شرط خبرې کولې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویل چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله هڅه کوي چې افغانان جګړې ته وګماري او حتی د افغان طالبانو له قومندانانو سره یې تماسونه ټینګ کړي دي. خو په هغه ویډیو کې چې سی ان ان وایي په ترکیه کې د رژیم د مخالفو جنګیالیو لخوا ورته رسېدلي، له داسې افغانه د تحقیق جریان خپور شوی چې د بشار اسد د رژیم په ملاتړ جنگ تتلالی و پا دیارا نور جزیات فرشته جلال زیوروی.
در امریکا سی ان ان تلویزیون در یشمیر افغانانو پا حواله ویلی چی در بشار الاسد در رژیم مخالفینو و اسلوالو در سرای پا حلب کنی ولی او کلا چی لحقت خپشتانی کوی سرگندیر جی چی هغا پا عربی خبری نسی کولی. نیول سوی سرای دری وایی او د سینن په وینا لڅيري څرګندېږي چې اوزبک یا هزاره دی. په ویډیو کې چې د سینن پر پاڼه هم خبره شوې ده، افغان ځان سید احمد حسین معرفي کوي او وایي چې افغان دی خو په ایران کې مهاجر و. حسین ویلي ایرانیانو موږ سوریه ته راوستو چې په حلب کې د زینب له زیارته دفاع وکړو. زه نور نه غواړم چې وجنګېږم، زه غواړم چې خپل کور ته ولاړ شم. د سړي دا کړي چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم په ملاتړ د جنگ لپاره په میاشت کې $500 اخیستل. دا ادعا کړي چې سوریه ته تر استول کېدو مخکې روزل شوی و. سینن وایي د حسین خبرې د سوریه د جګړې په اړه نوې بحثونه پیدا کوي، ځکه دې ته اشاره کوي چې د بشار اسد د رژیم ستړي ځواکونه څنګه وتوانېدل چې تر څو میاشتو وروسته په ځینې سیمو کې پرمختګ وکړي. تر دې پخوا هم د ایران له لوري سوریه ته د افغانانو د استول کېدو رپورټونه خپاره شوي وو خو ایران داسې راپورونه رد کړي دي. سینن وایي د افغانستان ختیځو سیمو ته یو کاس خبریال واسته او څو په دې سیمو کې د هغو رپورټونو په اړه شواهد راغونډ کړي چې وایي ایران خلک جذبوي څو سوریه ته جنگ ته ولاړ شي. سینن وایي په یوه کلي کې څلورو تنو افغانانو چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې د دوی خبریال ته ویلي چې په ایران کې د روزنې له پروګرامونو تازه راستانه شوي دي. دې کسانو ویلي چې په ایران کې د پولیسو یو مرکز ته بیول شوي وو، سترګې یې ورتړلې وې او له هغه ځایه بیا د روزنې یوه کمپ ته بوتلل تر څو د منځنۍ کچې وسلو او د چاودیدونکو موادو څخه د کار اخیستلو چل ورزده کړي. د کسانو د سینن خبریال ته د ثبوت په توګه د ایران د بانک کارتونه وښکاره کړي او ویلي دي چې په دې کارتونو په میاشت کې له $500 پورې معاش ورته رسیږي. د سینن خبریال ویلي چې د کسانو په سوریه کې د جنګېدو په اړه بېلابېلې انګېزې درلودې. د سینن خبریال وایي د دوی یو هدف د پیسو ترلاسه کول دي. یو شمیر کسان غواړي چې د امریکا پر ضد وجنګېږي او د سوریې د رژیم د مخالفینو پر ضد چې د امریکا مرستې اخلي جنګېدل د افغانستان لخوا د امریکا پر ضد د جګړې دوام ګڼي. په دې کسانو کې یو سینن ته ویلي په سوریه کې زموږ جنگ دوه دلیلونه لري. یو دا چې د هغو کسانو پر ضد چې امریکا مرسته ورسره کوي جنګ کوو، بل دا چې ایران پیسې راکوي. هغه کسان چې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنګ کوي د امریکا غلامان دي، ځکه موږ غواړو چې ورسره وجنګېږو او وی وژنو. د سینن خبریال وایي په دوی کې یو شمېر پخواني طالبان هم شته چې ایران ته تللي او له هغه ځایه د پیسو په بدل کې سوریه ته استول شوي دي. خو د سینن د خبریال په حواله د کسانو د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې په اړه چې په سوریه او عراق کې زیاتې سیمې نیولي ډیر معلومات نه درلودل. د سنی وسلوالو د دې ډلې په اړه کم معلومات او له شیعه ایران ما شخصتل. د دې افغانانو لپاره چې ایران یې په سوریه کې د جنگ لپاره استخداموي وضعیت پیچلی کولای سي. د کسانو چې سی ان ان خبري وسره کړی ویلي موږ د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې په اړه ډیر معلومات نه لرو، خو کوم په سوریه کې ولیدل خبري به ورسره کوو او که سره برابر سو ملګری به سو. د سینن خبریالی کې دا هغه سناریو ده چې شاید دغه افغانانو ایرانی ایجنټان په هیڅ ډول توقع نه لري.
دا هم د خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی او زلبیا. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمد زای غواړي چې پاکستان ته سفر وکړي. د پرون په کابل کې خبریالانو وویل پاکستان ته د یو کاري سفر په اړه چمتووالی روان دی. په خوست کې چارواکي وایي پاکستان ورته 90 افغان بندیان سپارلې دي. د خوست والی مطبوعاتي دفتر وایي چې دغه 90 تنه افغانان د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نیول شوي ول. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو نویو غړیو لوړې په ځای کړې. په بغداد کې 14 لشت لږه شل کسان وژلې دي. تر ټولو خونړی برید د شنبه پر ورځ د بغداد په جنوب کې د تلاشۍ په یو پوسټه کې وشو. د ایران د بشری حقوقو تر ټولو لوړ چارواکي په خپل هیواد کې د اعدامونو په اړه د ملګرو ملتونو د انتقاد په جواب کې وویل چې په ایران کې په سلو کې 93 اعدامونه د مخدر موادو د قاچاق وړونکو دي. په نایجیریا کې د استامیتون لاري بوکی حرام ډلې مشر د خبرو اترو لاري د دوی له خوا د څه باندې 200 تښتول شوی انجنونو د بیرته ستنېدو هیلین نیمه خوا کړی. تاکر شوه چې د اوکراین د لوهانسک او دونیسک د بلتون غشتونکو سیمو د واکمنان نن د ځان له لوري اعلان شوی انتخابات وکړي. او په بنگلاديش کې د برښنا پرچاوی پای ته ورسیده. تاسو زموږ شغل ازادي رادیو څخه اورئ. ازادي رادیو په منځني چپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وس په هم فرشته جلال زی درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
هغه کسان چې له کابل بانک یې نشته یو میلیارد ډالر خوړلي د محکمې په خونه کې له عدالت سره مخامخ شي. خلیج ټایمز د شنبه پر ورځ په افغانستان کې د کابل بانک د لنجې په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی تر دې وینا لاندې په مقاله کې لیکلي دي. د کابل بانک لنجې د افغانستان پر مالی سیستم چې لدی پرته نور ستونزې هم لري د پانګوالو باور ته ضرر رسولی دی. خلیج ټایمز د ولسمشر غنی په حواله وایي چې د چین حکومت په افغانستان کې تر څو باندې ډیر ښکاله جګړې ورسته د سولې په تامین کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. خلیج ټایمز د ولسمشر اشرف غنی د شنبه د ورځې له ټلویزیونی وینا د هغه د خبره راخستی چې سولې اسانه نه ده خو ضروری ده. کله سولې راوستل اسان کار وای موږ په خواله سولې درلودای. د برېټانیا چاپ ډیلی ټلګراف هم پر افغانستان یو مقاله خبره کړې چې تر ډیره هدا په هیلمند کې د برېټانوي عسکرو د پخوانی ماموریت او ورپېښو ناخوالو یادونه کوي. خو ډیلی ټلګراف د څو کلونو مخکې کیسه کوي. ورسپانه لیکي په 2018 میلادي کال کې یو ورځ په کجکی کې سخت جنگ روانو چې یو عسكر په ماين والوت. د هغه ملګرو د عاجل مرستې لپاره د پوسټې په خوامنډه کړه چې بل ماين وچاو دیت او د زخمی عسكر ملګری د هغه د سترګو په وړاندې ټوټې ټوټې شول. په دې پېښه کې و برېټانوي عسكر سخت زخمیان شول. د درویو پښه پرېسوه او د وویشت کلن مارک رایت په نوم د یو عسكر زخمونه دومره ژور و چې پروختون کې حساب ورکړه. د برېټانیا د ځواکونو د پراشوټ د دریم کنډکټ د عسكر واده ته یوازې 2 میاشتې وخت پاتو او د یې کورته د ستنېدو لپاره په تیاری کې و خو قسمت ملګرتیا ورسره ونه کړه او په کجکی کې وژل شو. د ټلګراف لیکي د اسکرته د برېټانیا تر ټولو ستر پوزي نشان ورکړ سو او ټاکل سوی چې د نومبر په 12مه په کجکی کې د دغه پیښه پر اساس جوړ شوی فلم په سینماګانو کې خپور شي.
برښنا په کندوز کې هغه وړانجلې ده چې یو مولا امام وربندې جنسي تیری کړی وو. د هغې کورنۍ وایي چې په روسیو کې وسلوال طالبان او مولا امام او د مولا امام پلاویان ورته غواښونه کوي. د برښنا کورنۍ وایي د غنجلې نه کلنه و چې شپږ میاشتې مخکې د امین الله په نوم یو مولا امام وربندې جنسي تیری وکړ. که څه هم دغه مولا امام په شل کال بند محکوم شوی دی خو د برښنا کورنۍ ته اوس د وسلوال طالبانو او د مولا امام د پلاویانو له لوري خبرداري ورکول کیږي. صالح محمد صالح د دې موضوع جزئیات اوروي.
د برېښنا په نوم د کوچنۍ نجلۍ کورنۍ وایي د وسلوالو طالبانو او دغه ملای امام د پلویانو لخوا ورته د مرګ وښونه کیږي. راپورونه وایي پر دې نجلۍ شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د مسجد یوه ملا امام جنسي تیری کړی و. عبدالقیوم چې ځان د برېښنا ماما راپیژني ازادي راډیو ته وویل په جنسي تیری د تورن ملا امام پلویان او وسلوال طالبان د برېښنا کورنۍ ته ګواښونه کوي او ورته وایي چې د ملایانو د بدنامۍ سبب سوي یاست.
د دولت د وسلوالو مخالفانو او د ملا امام د پلویانو لخوا دغه ګواښونه کیږي. دوی وایي ستاسو د لاسه علما او ملایان بدنام شول، زموږ په سیمو کې طالبان شته.
د برېښنا کورنۍ وایي چې دغه نجلۍ نه کلنه ده او په غوی یا سور میاشت کې د امین الله په نامه یو ملا امام د کندز د دویم ناحیې په مربوطاتو التی ګنبت سیمه کې ورباندې جنسي تیری کړی دی. په هغه وخت کې دغه نجلۍ د کندز ولایت د امن کور او بیا د نوري تداوی لپاره کابل ته ولېږل سوه. د برېښنا د کورنۍ په غوښتنه د کندز د امنی قومندانۍ پولیسو د دې نجلۍ د خوندیتوب تضمین واخیست او هغه یې پلار ته وسپارله. اوس د برېښنا کورنۍ وایي چې د وسلوالو طالبانو او د ملا امام د پلویانو ګواښونو په تنګ کړې ده. د کندز د امنی قومندانۍ جنایي امیر وایس الدین تلاش وایي دوی ته د برېښنا د کورنۍ لخوا رسمن کوم شکایت نه دی رسېدلی، خو ښاغلی تلاش وایي د کوم ګواښ په صورت کې باید اقدامات وسي.
د ملایانو لخوا د نجلۍ ته د ورپېښ ګواښ په اړه موږ ته رسمي اطلاع نه ده راکړل شوې. موږ په زرګونو ورته قضیې لرو. د هرې قضیې لپاره نشو کولی هلته په لسګونو پوستې جوړې کړو چې څارنه وکړي. حل لاره دا ده چې دغه نجلۍ دې د امن کور ته ولېږل شي، یا هم په ښار کې دننه باید د هغې د خوندیتوب لپاره د هغې له ماما تضمین واخیستل شي.
د افغانستان ولسی جرګې په هغو لومړیو کې پر دې نجلۍ د جنسي تیری پیښه غندلې او د عاملانو لپاره یې د سختې سزا غوښتنه کړې ده. د برېښنا کورنۍ په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو او په جنسي تیری د تورن ملا امام د پلویانو لخوا د ګواښ خبرې کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان چارواکو د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په څرګندونو کې د دې نجلۍ د خوندیتوب په اړه اندېښنه وښوده. دغه سازمان وایي بیره لري چې برېښنا هم د ناموسي قتلونو ښکار نیسي، خو د برېښنا ماما وایي هغې ته د کورنۍ لخوا هیڅ کوم ګواښ نه دی پیښ.
کله کله د بشري حقونو او نورو ارګانونو کارکوونکي راځي او راته وایي چې تاسې دغه نجلۍ وژنئ. آیا څوک خپل اولاد وژني؟ دا نجلۍ نه کلنه ده، هیڅوک خپل اولاد نه وژني. زموږ اولاد قرباني شوی، موږ بی خبره خلک نه یو، مسلمانان یو.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار وایي که د برېښنا کورنۍ دغه کمیسیون له موجوده ګواښونو خبر کړي، دوی به له امنیتي ارګانونو د هغې د خوندیتوب غوښتنه وکړي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته هم دوی خپل شخصي امن ته د ورپېښ ګواښ په اړه معلومات نه دي ورکړي. که دوی د خپل شخصي امن غوښتنه وکړي، کمیسیون د ملاتړ لپاره له امنیتي، کشفي او ټولو ارګانونو د اقدام غوښتنه کوي.
په کابل کې یوه محکمې دغه ملا امام د اکتوبر میاشتې پر 15مه د جنسي تیری په تور په 10 کاله بند او 15 لک افغانۍ جریمې محکوم کړ. د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان څومره مخکې په یو راپور کې په افغانستان کې د هغو نجونو او ښځو د خوندیتوب په اړه چې جنسي تیری ورباندې کیږي اندېښنه ښوولې وه. که څه هم په 2009 میلادي کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب شوی، خو راپورونه وایي چې دغه قانون په سمه توګه نه عملي کیږي. د بشري او د ښځو د حقونو څارونکي ډلې وایي د دې وروستي معلومات ښیي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي زیات شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مومن له هلمند څخه لیکلی دی چې د پاکستان ته د اشرف غنی سفر په اړه د په نظر چې ګټور بنوي. د په نظر پاکستان ته د ښاغلي غنی سفر به په افغانستان کې له سولې سره مرسته ونه کړي. یو بل اوریدونکی فواد لیکلی دی چې وایي زما په نظر تر څو چې پاکستان په خپل پالیسی کې څرګند تغییر رانولي باید د افغانستان ولسمشر دغه هیواد ته سفر ونه کړي. ستاسو نور پیغامونه هم د ازادي راډیو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
ستاسو له پیغامونو نه
جاوید هم یو بریدمن
زه درې دې تندر کول ورته نه هم کنډکټر کړی دلته یو کال کې چې موږ راغلي موږ د کوم مخکې د دې خوست کې د دې کیمپ نام سره باغو او دې باندې امریکایانو د کیمپ امریکایانو د کیمپ باندې د کیمپ سنانا نام ښایو موږ چې دلته راغلو په خودي اشرفانی په دې مراسمو کې په خپل غډون کړی چې کله د امریکایانو له خوا ورته د تسلیمې دوه چې کله موږ د کیمپ تراغو دا کیمپ کې د خپل ملیارډونو سامان ورته وو نن ټول زمونږ جنرالانو ډګروالانو لا ټول خرڅ شو ټول ترای تم شو ټول ورک شو ټول خرڅ کړه خدای دې وګړي دې کې په څو ګراشي ډګروال څوک ته پوښول دي دولت نه کوي
السلام علیکم زه له ګرو غلط یم سوري ته صدر کوم ا دغه مساله کې ار او جنگ دې ته په وخت نه راځي نه فاطمی دوره درس پولیس مری څو غم نه کوي ور دا بیا د خلکو مسلمانانو دې دې دره بلار باندې یو د وسره څو غم د دې په کارو کې چې غم نه کوي نو مخ نه السلام علیکم
السلام علیکم زه صالح محمد یم د خوست ولایت کارندور ولسوالۍ ته تاسو ته پیغام درکوم موږ ولسوالۍ ته خپل ولسوالۍ راوړل شي ځکه چې موږ په ولسوالۍ کې نه پولیس لرو نه ولسوال لرو بیا امنیتي ډېره ده طالبانو زورواکي ده
دا او ستاسو پیغامونه یو شمیر نور اوریدونکو د افغان بیسیم د 1973 شمیرې لاره پیغامونه پریښېدې ځینو پاکستان ته د اشرف غنی احمدزی د سفر په باب لیکلي چې دا سفر به ګټوري وخی ځینو نور د دې برعکس فکر کړی دی ک په غوړی چې په دې اړه نظر څرګند کړي ل اټنیمو تر نه نیمو بجو پورې ازادي رادیو ته ټلیفون وکي او یا هم پیغامونه راوستوي ستاسو پیغامونه به د اټنیمو او نه نیمو بجو ترمنځ په میکروفون ستاسو خبرونه کې خبر شي وس په هم د خبرونې په دوام کې مو وعده کړی و چې ترکیه ته د 200 پولیسو د استول کېدو په اړه هم راپور لرو خو د وخت کموالی لکبله ترکیه ته د 200 شزینه پولیسو راپور وس نه شو خبرولې لیکن په راتلونکو خبرونه کې به وړاندې شي
د ژوند رنگونه
زمانم ولی ولاده یم ډاکټر
ډاکټر سپ تاسو څنګه غوښتل چې تبول ولې یو ډاکټر شئ
البته دا ذکر زه هم په 12 سم نه فارغیدم هغه وخت کې طب په دې زیات ارزښت سره خلک ورته قتل نوزما او سره شاو خو زګه په 12 یو 12 لسم سم کې کوم بیولوژي او کیمیا مزامین او هغه ما ډیر زیات خ نمرې په کې غسید ما کوشش وکړ چې طب انتخاب کړم په خپل خوخه سره طب په انځل ولستر
ډیر کسان وایي چې د خپل ارمانونو ته رسیدل تر هغه وخت خوګي چې څوک نور رسی کله چې ورور سګ بیا غ خوان نه کې پاتې تاسو خو بل آیا کله نه ویلې چې تب مناق انتخاب کړ
نه دا صبح نه به وایم زه کتب چې دې یو ځای مکمل کې ماته مسولیت نور را مخته شول خلکو خدمت مشروع کې نور هم علاقه پیدا شوی شي ما مایوس کوي کوم فرق نشته مثلا هر یو کس راځي یو ځکه کې نه وزر ډاکټر یم هغه به تب پونځي نه ویل هغه بس دوه درې مې شي کورس ویلې دوه درې ګولې نمونه به یادې هغه ته هم ډاکټر ویل کیږي خو دا سي د ډاکټري کاونه به کوي هغه په دې من پوینېش د دوام ما اوس ورکړل د مسندري مې شه بعد کوم اوارز دي جانبي منفي اوارز دي هغه باوجود په دې چې مثلا خلکو ته د خدمت ذریعہ وګرځي هغه د خلکو ژوند تبا کوي او د دې مخه په افغانستان کې ډېر په تاسف سره څوب نه نيسي
تاسو د دې ګرام څوک پولیس چې دغه سي فرصت طلبانو ته چې د خلکو ژوند سره لوبي کوي اجازه یې ورکړي چې فعالیت وکړي
او ګرام خو هغه څوک چې هغه پر اس کې واقع دي نو تاسو باندې روغتیا په چارو کې هغه مسولیت لري او هغه باید د دې کسانو مخه ونيسي خاصدان په اطرافو کې چې زنن ګورم خبرېګم د دې ډاکټرانو چې مثلا هغه صرف د انجکشن یا د ستنې په لګولو 40 دقیقې ځان در ډاکټر وینن هر یو مریض چې مثلا بدون د ستنې بل سن تجویزې
تاسو عملا چې مریضانو سره مخ یاست آیا د سې وخت مخسوي چې تاسو ډیر سخت مریض معالجه کړئ او هغه د سې یو مریض چې تاسو له معالجې نه ډیر خوشاله سوي یاست
بالکل ډیر خپه خسنه دی وکړه دا زبر تخپل یو خطر وایم په تقریبا 2000 دریم کال کې زه په وردګو کې د شنیز روختون وتوی سپین کلینیک په نوم سید آباد کې الته ز ډاکټر مداخله ما ته یو زړه بډای و دول لاسون نیول وکړو نه راوسته د ځل فریاد کو ټول ماینا کړې ما پکې داس یو سونیل چې هغه دی مثلا ډیر زیاته بیمار وي تبا هر یو انسان چې عمر زیاتې بدن دردونه ته پیدا کیږي هغه د تشویش ورنو ما سره پرستامول دو پلتي ورکړي ما چې ادي چې کله بدن درد کوونه یو ګولې خورا دا ادي لاړه چې کله ګورم یو شل ورځې بعد دغه دی بیا راغله او ګولۍ یو دغه ساتل وزن سره پوخ ساتل یو چې دغه ډاکټر دام دوا مذاکره زه جګه جوړ شوم ذاتن زه په دې خوشاله شوم که چېرې دغه عادی یو بل چاته تلل وي کېدی شي یو پنډ دوا تپ شا کړی وي هغه پنډ دوا دیب ځای ته ګټه ورسی نقص به کړی وي.
دا به د ازادي راډیو لومړی خبری مجله په یاد لري چې له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خپرونه لرو. په دې خپرونه کې به له جاوید نعیمی سره بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. خو اوس به جاوید نعیمی بل